دوشنبه د مرغوم نولسمه د جنوري نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په افغانستان کې د ماښام تر اووه بجو خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر مخ ته وړم. شمشاد ځدران په تخنیکي چارو کې لاس راسره وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږ کال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلې شي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه د حکومت پریکړې ته انتظار ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره شل اووره لوبه کوي او پاکستاني چارواکي په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د غړیو د وژلو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د دې کمیټې یو غړي فهیم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړې. پرته له شکه چې زموږ کار ته قانوني خنډ پیښ شوی دی، حکومت خپل موقف نه دی څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته انتظار یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
او په چین ولسوالۍ کې په دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون پنځلس تنه وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو، په دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
خوږیاڼي زیاته کړه په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره بهتره شوی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. ګلبدین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شلو اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې افغانستان د پنځوس اورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دوو په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال پنځه وسلوال وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناه ځایونه تخریب شوي دي. په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې پنځه او د تحریک طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبریالان نشي ورتلی نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمېرې نه دي تایید کړي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتو د سرمنشي بان کې مون پونم په یوه لیک کې تېره ورځ ولیکل ایران د خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریک کوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن شول چې عربستان د شیعو یو مشر نمر ان نمر اعدام کړ. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. د وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیانو پر یوه هوټل حمله وکړه او بخښي دوه وسلوالو پرون په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنۍ چار وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو برید وکړ. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړې چې یو پکې وژل شوی او بل زخمی دی. دوه ټپیان د اتریش او یو د سویډن دی چې سرسری ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یوه غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاوو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او ویې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړیو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې حمله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یویشت کلن به وي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوستخانه کې معموره وه خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزی احمد زید څخه.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 5. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 11. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
دا سجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ولی طالبانو په افغانستان کې په ریژمي کې جګړې تودې ساتلې؟ بل سبا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړی شي. وړاندې به یې د څېړونکو په وینا علت روښانه کړو. په هلمند کې ګڼ خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د دې ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره په دې اړه غږېدلی یو.
څومره چې په کار وو چې د خلکو سره مرسته شوې ده، زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې په پاکستان کې سنیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکړل او شیعه مظاهرچانو وویل چې د تهران او ریاض له لانجې ځانونه لرې وساتئ. او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له داسې چا سره شخېدلی یو چې په خیمه کې اوسي او د ماشومانو رنګونه یې بدل شوي.
دا مخونه چې تور دي، دا لاسونه چې تور دي، دغه دغه کاغذ وله وجه نه تور کاغذ سوز مخې باندې لاسونه و هغه ګرمۍ ورته ناستې بس دغه شوخم تور.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په درشل کې داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. فرشته جلال زی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حملې په داسې حال کې شدید شوي چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نه شي، خونړۍ حملې او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده. نو دا ماشاء الله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وایي چې پیدا خو فیر فیر کمپلی دی، دا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منی.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسله والو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسله والو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 1500 کلونو په پرتله زیات وو او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وو. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سش کال جمعی دیر سول و خو بیا هم حمله نوی کمی سوی. دا نورو وقتونو بخلاف دا افغانستان پا ختیز کی سش کال دا تشدد زیاد سوی دی چی حالتا هوا دیر نسریجی. نو دا سی بیرستا چی دا حملو او تشدد دا غلری با تر دوبی دوام مکری. دا شغلی وفا پوینه دا طالبانو پر رهبری که اختلافات با پر مذاکر و شاغیز ونه لری. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د دې لپاره بریدونه زیات کړي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. په روانه خبري مجله کې مو د جګړو له امله په هلمند کې د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو مسله د دغه ولایت د مدني ټولنې له رئیس سره شریکه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي. تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې. د زلزلې پر مهال به څه کوو؟ منډه ووهو؟ له انجینیر ستان امیر زهیر څخه به یې واورو چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي.
یو هغه ځای چې که دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې که د کور نه نشي وتلی دغه درشی یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي. اکثره په دغه ځایونو کې او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي هغه باید په ګوته شي. او دا یو ډېره مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک او دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. دغه وخت کې موټر اسټرینګ ګډوډ کېږي او ورته د چپه کېدو احتمال شته. که زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي او خصوصا که د زلزله په بیخ کې ځکه پاسه د تیږو راپوهېدو امکان ډېر زیات دي دغه د زلزله د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغه سه حالاتو کې هغه پلسر دی د پلس سر باید ونه درېږي. د پلس یو سر او بل سر کې ځکه د پلس د پرې کېدو امکان شته.
ل انجینیر ستان امیر زهیر سره د زلزلې په اړه بشپړه مرکه د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس ل ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنو یو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. وړاندې به په دې اړه په تفصیل د هلمند مدني ټولنې د رئیس څرګندونې واورې او نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو 5:45 دي لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته انتظار دی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تېره ورځ د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 5 منډو په توپیر وګټله. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي دي چې 15 تنه یې د حقاني شبکې غړي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. په مصر کې د سری بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان تیره ورځ زخمیان شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاوو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او هغه یې ووشله. او د امریکا د فلادلفیا پولیس وای یو سړی چې له داعش سره تړاو درلود پر یو پولیس ډز وکړ او هغه یې سخت زخمی کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی بي ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ ډیموکرات ګزټ په خپل اخیری کڼه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار و چې د نړۍ له 115 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزې ګټونکي دي او په نړۍ کې د 1.5 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو. خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي. دا پروګرام په 1952 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې. همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي. ډیموکرات ګزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیرې وروسته دا پروګرام بند شو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل شو. خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 450 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي. خبرونه د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام له لارې لوړې زده کړې کړي د ژوند په اړه لیکلي. دا اوس د کندو شذو لپاره یو اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالي اوسي. خبرونه د ناهید ترخه او خوږې خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپل کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملا د نجونو لپاره له څو شوونځو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د شذو د حقونو لپاره کار کوي. اکونومیست مجلې بلخ اخیری ګڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي. د مقالې په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتو سره د حکومت په کارو کې خنډونه پیدا شوي او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالۍ شوي. د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا شوي او په افغانستان کې د امریکا د یوې روښانه ستراتیژۍ د نشتوالي له کبله په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمینه برابره شوې ده. د مجلې په وینا که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای سو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یو بریده پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای سوای. له بلې خوا د اکونومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرله پسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته نه ده کړې. د دې هیواد صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان د سولې غوښتونکي دي خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړی سته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوری حکومت حاکم وي. مجله ذاتوي چې تر هغه وخته چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسي بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خنډونو سره مخامخ وي.
په هلمند کې فوجي چارواکي وایي چې د مرجې ولسوالۍ یعنی ولیدا شاوخوا یې تصفیه روانه ده او د دوی ځواکونه د سنگین لور ته روان شوي دي څو دا ولسوالۍ هم له طالبانو ونیسي. خو د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنه څرګندوي د دولتي ځواکونو د راکټي حملو او د دولت ضد وسلوالو لخوا تازه کرل شویو ماینونو زیات ملکي تلفات اړولي دي. د نامنیو له کبله مرکز لشکرګاه تر زرو زیاتې کورنۍ کډه شوې دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په سنګین کې پوځي عملیات پیل شي آیا په دې عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟
سنگین کې د عملیات چې د کومې ورځې څخه پیل شوي دي مخکې چې ولسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وي بیا هلته سخته جګړه شوې ده. پخپله د سنگین امنیت قومندان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسېدلي دي. سنگین جګړه خو شاوخوا یو کال څخه زیات مخکې دلته سیمه کې جګړه ده، خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی دی.
همدرد صاحب، تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي. په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
د هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه، په دا وروستیو کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورمه حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسلوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي، همدا چند مرجې څخه وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وسول هلته هم خلک بې ځایه سول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ ټول خلک بیا هلته نږدې وو د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده شوې چې څومره خلک به بې ځایه سوي. خو خلک بې ځایه سوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیان چې بیا ولسي خلکو ته اوړي. په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغله او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسو چې له نورو سازمانونو سره په اړیکې کې یاست، په دې برخه کې مو څه غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کوم مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی سوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه سوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار وو چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د دې خبري مجله په روسيو کې ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نلولو. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیګانو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بې طرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبه پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وایي د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له سر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لاره جوړه کړې ده او فرقه یي تشدد یې اوج ته رسولی دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې وکړې. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لور ګډېدو ډډه وکړي.
سعودیا کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې زما همکاره په کابل کې له داسې چا سره شخېدلې چې په خیمه کې اوسي. راځئ په دې سره ژمي کې د هغه چا له حاله سره خبر شو چې ژوند یې تریخ دی.
د ژوند رنگونه
نوم مې زرینګل ده، د پروانی دوم نماینده یم او نور زون خپله وینه خور کوي. دغه ډنډونه ګوره او دغه حالات ګوره او دغه یې مونږ کوټې ګوره دغه یې مونږ زون ګوره. ماشومان غونډ سینه او بغل د سپینګیري غونډ سینه او بغل د هره ورځې د پیسل کې لنګ ته وړو. ژوند داسې سخت ده، داسې سخت ده چې دغه ترپل دیواره بلا دي په ځان باندې راچو پکې پراته یي څنګه چلو کړو. نوره بله چاره نشته. دکه
ته خپله څومره امکانات لري د ژوند مخکې بوز خپله څه کولی سي؟
زخپله زبا څو کوم خریب رس کرا چی وانی دو کبال د دوه سیمنډ و هم اور ټولو به د ما شومان ته مړی ډوډۍ او پنځه ډوډۍ را پیدا کوم بیا یې ترخه چای سره ورکو.
دی ورځی څور په کار کیته
دی ورځی کله چې برابرۍ وخري 200 کیږي او چې برابرۍ ونی خو 100 روپۍ د قرار
اغه باندې به چای اخلي
په باندې ولستانه ډوډۍ اخلي ما نام باندې راولم او ترخ چای ایوانان ته جوشو ورکو. ما
ام دا اوس تخپل خیمه په چی شو باندې تاو دی؟
په کاغذو باندې.
کاغذونه
لکه کاغذونه دا جنگلانو راټولوم کنه بوجي کاغذ کورتۍ پلتو ناره والا چلا سره سره وروپ کې ورای شو. کوټو چټ زمونه راکړي دي، چټ زمونه راکړي دي، غون شیان یخنی ودی دي. کدا دولت لخوای کدی وکیلانو لخوای کدی هر چا لخوای کوي ځای کې داسې خسر پنای غوند مونږ ته جوړه کی لیک بدای مونږ دغه چټلیوم رکسی لیک بنزوند مارامسی په دازمه کې چې ماته خوراکي مواد راسي کومکونه راسي کمپالې راسي کورتۍ راسي هر شی راځي دایوانان ګوره په دغه وجودی ده لوت لپړ ولار دی راته.
کما تقریبا 50 نډیر مشمان ولیدل د ټولو کالیم تور دی مخونه يم تور دی دل څه وجه
نو وجه خدا د چې مونږ ته نه دولت ساو هله او نه وبه اول دغه وټل وبه را کول یا وټل مو سو بند را کوي وبه یشکو وبه ته مونږ نور په انتظار باندې نس پیدا کوله او بل دغه کاغذونه ډیر سوځو دا مخونه چې تور دی د لاسونه چې تور دی دغه کاغذو له وجه نه تور دی
دود له وجه
وای دود له وجه کاغذ سوځ مغه باندې لاسونه واغه ګرمي ورته ناسي بس دغه شوا خو تور دی.
بیا د مشمان هم چې نه وبغل سي تاسو کورنۍ درملنې کوم څه پکوي؟
خو خا دغه د نیکول او تراب نه بلغه دی وښه وړي منګه پیدا کول په داسې نه بمورته کو دی وس نه وښته او نه خسته او نه باس مغه پیسال ته ورلو او شکاری مشکاری کمه و ورته کول ته. اما
شکری ګنور
معلومه غشه پراتی پیله دی خدای وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیولا بارکزای له هلمند لیکي په هغو طالبانو ویاړم چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. یار محمد تحریک له هلمند لیکي افغانان نور سولې ته تجدي. عبدالواحد تندر د لوګر له سرخ ولسوالۍ لیکي ډیر ځوانان د پانتونه فارغ شوي دي د حکومت غواړو چې کار ورته پیدا کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیالی کې ازادي راډیو باید ټولو افتخاري خبریالانو ته د ازادي راډیو له لوري یو سند ورکړي. او ګڼو اوریدونکو جاوید کریمی له غزنی، احمد ولی خپلواک له هلمند، وحید الله فطرت له هلمند، نور احمد ساحل له کندهار، عبدالنصیب له کندهار او ګڼو نورو د کرکټ د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکړي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې